د مازګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختبری. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ سپه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي، پکې تاسو د مشانو جرګه لدی پریکړه خبرو چې له داعش سره د مرستې په تورې یو شمیر چارواکي خپل غونډې ته وربللې دي. لدی به مهم خبر کړو چې آیا داعش په افغانستان کې شته که نشته. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته وینا کړې ده، او د مصر وی جنایي محکمې لرې کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسي په 40 کاله بند محکوم کړی دی. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وربولي. د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د سرای محکمې له حکم وروسته په ډزو سره وژل شوي دي، او د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکې پنجشنبې او جمعې په ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دغې جرګې په عمومي غونډې کولې. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې وړ مورز د پکتیکا والی ویلي وه چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یادایش له کورنۍ سره مرستې کوي. سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا د والی او د ملي امنیت شورا له مرستیال څخه وضاحت وغوښتل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د هغه اووتنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل سي و کابل ته راوړل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنی نن په کابل کې به خبري ناشتول چې دولت د یادو کسانو پر اړولو کې ډیره هڅه کړې، خو زیاته کړې چې د وطن جسد لا هم نه دی پیدا شوی.
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
د وی نن د یادو او کسانو د انتقال لپاره لازم تیاری نیول سوی دی. د ایران اسلامی جمهوریت دولت لخوا افغانستان اسلامی جمهوریت او وروسته کورنۍ ته سپارل کیږي. شاغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د یادې پی شاملین تر نیولو وروسته مجازات کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې اتتن افغانان په ایران کې د سړي تښتونکو لخوا وژل سوي وو. د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د سرای محکمې له حکم وروسته په ډزو وژل سوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل سوي دي. خطیبی زیاته کړه چې هوریادو کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یوه اونۍ مخکې تور تښتولو وروسته وژلې دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د دوو پخوانیو جهادي قومندانانو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. او د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکي پنجشنبې او جمعې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې د بې خبري ناست پر مهال له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې په دې ورځو د وژل سو کسان لپاره ختمونه او دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک په جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه. د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ. شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نورو امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان زوریږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅکله دا هیر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پارلمان ته په وینا کې د چین د همکارۍ ستاینه وکړه. ویل دا پارلمان، حکومت او د پاکستان خلک د چین له دې ژمنې مننه کوي چې په پاکستان کې د انرژۍ د بحران په حل کې به له موږ سره مرسته وکړي او پاکستان به د انرژۍ له پلوه په خپل ځان بسیا شي. نواز شریف د دوشنبه په ورځ له چین سره د انرژي او زیربنایي برخو کې د شپږ څلوېښت میلیارډ ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړې. په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس سره مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بند محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ و خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندری ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیت یې نیول شوی بندي دی. د روسیې صدراعظم دیمتری میدویدف وایي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د هیواد اقتصاد ته شپږ ویشت اشاریه اووه میلیارد ډالره زیان اوښتی او دا رقم ممکن په روان کال کې څو برابره زیات شي. میدویدف د روسیې پارلمان ته په کلنی راپور کې نن وویل د روسیې ناخالص کورنی عاید د 2015 کال په لومړۍ ربع کې په سلو کې دوه کم شوی دی. د روسیې اقتصاد د تیلو د ټیټې بیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو نه د ملاتړ له امله د امریکا، اروپایي اتحادیې او نورو لویدیځو هیوادونو لګول شو بندیزونو سخت ځپلی دی. د روسیې صدراعظم وویل روسیې ته د بندیزونو له امله زیات تاوان اوښتی او موږ دا مسله نه پټوو. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکي او د رهبري شوي توغندیو توغونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولي دي. د پینټاګون یو ویاند ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوه بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یوځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي دي. په یمن کې ایران پلوي شیا حوسي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبي شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیس ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړ شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو وویل دغه خواشینوونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. او وروستی خبر دا چې د سل قیراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر پنځه ویشتو میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د یو سل اتلس قیراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په دیرش اشاریه شپږ میلیونه ډالر پلور شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولسو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه نه، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه یولس، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه یو ویشت ټیټه شپږ، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه نه ویشت ټیټه څوارلس، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه دور ویشت ټیټه اوولس، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه اووه ویشت ټیټه شپاړس، اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه منفي یولس، اسمان لمر. گردیز د تودوخې لوړه درجه نولس ټیټه شپږ، اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه منفي پنځه، اسمان لمر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبر وو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي، خو بل لور ته به د یو شمېر څېړونکو په وینا واورې چې له سره داعش نشته.
زه دا خبره نه تاییدوم چې داعش په افغانستان کې.
د نوې کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د جلال آباد د روانې اونۍ د خونړۍ پېښې د قربانیانو یو کلي ته زموږ خبریال ورغلی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو د خوست موزیم ته هم ورولو.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 300 تاریخي آثار او لاسي صنایع موجود دي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنلولو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا پاړه د پکتیکا د والی سرګندونو د مشانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه راوپارول. افغان سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وزیر ته په کتو د ملي امنیت له شورا او د غراز د پکتیکا له والی څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغې جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشران جرګې ځینو غړو له نوموړې د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې که د والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا
بجا هست، دوی که د پکتیکا د والی څرګندونی پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي، زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده، دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بیلابیلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګه پریکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. د پریکړه د مشران جرګې دویم رستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کی چیرې غدا د دې شورا رئیس شورا د پسند کی چیرې والی هم غواړو کې دې څنګه شواهد اساس ولري دواره ته حضور ده بخیر موافق یاست که څنګه موافق است که پسند بالا کنه اساس نه خاص.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي.
د داعش پر سر مشانو جرګې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې یکشنبې خپلې غونډې ته وربللې دي، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې له سره داعش په افغانستان کې نشته، او د دوی په وینا د سیمې ځینې استخباراتي کړي غواړي له یاد نوم نه په استفادې په افغانستان کې جرګې ته بل رنګ ورکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان چارواکي په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي او په دې اړه اندېښنه هم ښکاره کوي، خو د چارو کارپوهان وایي یاده ډله په افغانستان کې وده نشي کولی. دوی وایي په هغه ډول چې د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په چټکۍ سره پرمختګ وکړ، په افغانستان کې نشي کولی ځکه یاده ډله له عقیدوي او فکري پلوه له افغان ولس سره نه جوړیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان ولس له هر هغه چا کرکه لري چې غواړي د ټوپک له لارې په خلکو واک وچلوي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي.
د افغانستان اکثریت ولس د جنګ تر پزه پورې راغلی دی، ستړي دي، هر څوک چې جنګېږي نفرت ونه لري. زه داسې فکر کوم چې دین وروسته نه داعش نه کوم بل مخالف په هماغه شکل لکه پخوا چې افغانستان خلک وجنګول یا وځورول دا زمینه مساعده نه بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د داعش حضور محسوس دی او په دې هیواد کې د زور زیاتی فعالیت لري. په جلال آباد کې ورستۍ خونړۍ حمله هم داعش ته منسوبې ډلې په غاړه واخیسته، خو د لویدیځو رسنیو په وینا په عراق کې د داعش مرکزي ډلې د جلال آباد د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بل خوا د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل داسې اسناد لاسته ورغلي دي چې طالبان او داعش پکې د یو او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. که څه هم تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې سره جګړه ردوي او وایي چې طالبان تر یو قیادت او بیرغ لاندې فعالیت کوي. د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی لخوا ازادي راډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په هلمند کې بل څوک نشته او دغه راز اوازې بی اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دواړو ډالو پر یو بل باندې لفظي حملې کړې وې او همدارنګه د یو بل موجودیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی وو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي د افغان طالبانو مشر ملا عمر تاریخ تیر کس بللی وو. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په رسمیت نه پیژني او ملا عمر اوس هم د دوی مشر دی. بلخوا د طالبانو د حکومت پخوانی غړی سید اکبر آغا هم وایي چې داعش په نوم څوک په افغانستان کې فعالیت نه کوي او افغان ملت په فکری او لسانی لحاظ له داعش سره په ټکر کې دي.
نو په افغانستان کې به زما فکر باندې چې هغه ډېر لږ ملک دی د عراق څخه، بیا لسانی توپیر هم سره لري، نو دلته زه فکر نه کوم چې دونی تاثیر داعش ولري چې هغه دې هلته خپل هم په جنګ اخته وي او دلته په افغانستان کې هم څوک اکمال کړي. او د هغه د دې سره داسې فکر کوم چې هغه څوک چې دلته د داعش په نامه باندې څوک یادوي یا داعش ته منسوبوي، هغه هم ظاهره دا وایي چې موږ د داعش سره نه یو. زه دا خبره نه تاییدوم چې داعش دې په افغانستان کې.
تر اوسه د هېواد په کومه سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې راپور هم نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د ملي امنیت ریاست ویلي و چې په هلمند کې د ملا خادم په نامه د داعش یو مسؤول وژلی دی. د چارو کارپوهان وایي افغانان له عقیدوي پلوه مقدسو دینی ځایونو ته زیات احترام لري، خو داعش برعکس مفکوره لري چې دا افغانانو ته د منلو وړ خبره نه ده. دوی وایي افغان حکومت ته پکار دی چې داعش ته منسوب کسان په افغانستان کې پیدا او مخکې له دې چې قوي حضور پیدا کړي له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغېز وکړي. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي وحدت د حکومت مشران د کمپاینونو پر مال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکې په پیل کې وویل
دا خو ډېر مهم خبره ده چې د کابینه تکمیل شوی ده او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ وو او خلک ډېر مګرانی درلود. اکثرا تقرار کادرا پاتې وو، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې وو. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخ کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو، د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسئله ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغه شرایطو کې چې موږ هر ورځ د تروریستان لخوا لګواخونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالی ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زر معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسېدلي دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریستیزي
کرسی تقریبا دست خالی ده استر دریسیز اغا فعالتون چه باید ولری اغا تروسه نلری و ده مسئله بیا تحصیل داری به کل اردوگان و بانده نور اداره چه وزارت دفاع که معاونین دهی او ترلوا و کندک و طولی پوره ده اغیزه لری زه امیدوارم چه زر ترزر معرفی شید چه ده وضعیت چه اوسنه وضعیت دهی ده جنگ تجدید کیگی ضرورت دهی چه عملیاتی برنامه را منسته شید پروگرامون را جور شید چه ده مخی دیدینه چه دشمن و که ولی شید چه خپل پروگرامون و بانده کار و که عملیات تشدید که زمون پا پوستو بانده قرارگاه و بانده حمله کی موک باید تصفیه عملیاتونه ولی رو
بله خغله کوستانی زده کار خوب شد کابینه تقریبا بش پړش واخو آیا هغه کسان چې رای واخل ولسی جرګې څخه دوی هغه ورتیا هغه تجربه او هغه مسلکی توب لري چې دوی رای واخ سوایا افغان نیټولنې ته د خدمت وړ وګرځي
مو کومې کوړی لري دغه ډیر وخت هم دا کابینه ونی ولا چې دا پوش پله شو معرفي شو ټول خلک دې ته امیدواري لري چه دقیقه کابینه و متخصص کابینه وی کم واده چه اقوی پخپل ویلی دی وزیر صاحبان او دوی مشران ویلی دی افغانان دپاره دقیقه دوی باید امغا خپل پروگرامون بانده کار و که او دقیقه غشتیمه چه خلق لری مخصوصا چه از وضعیت اقتصادی وضعیت همچندان شنیدی امنیتی وضعیت هم شنیدی در این کابلشی چه دست برنامه ولری چه ادیقل خلق مطمئن شی چه دقیقه دولت دوی خدمتگاران دی او کابلش وضعیت کنترل کی
د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سش کال له ایرانه د افغان کډوالو ډلې راستنیدو ته چمتووالی نه لري دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني روانونه ایران ته په خپل سفر کې وویل چې افغان مهاجر به له ایرانه په تدریجي ډول راستانه شي او دا د پروګرامونو په سر کې دي په دې اړه له کابله حمیده هارون عثمان راپور لري
په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل تر څنګ د کډوالو راستنېدل د پروګرامونو په سر کې دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایاند اسلام الدین جرات بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو راستنیدو ته چمتو ندي او زیاتوي چې دغه بهیر باید په تدریجي ډول وي ښاغلي جرات د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او هلته د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي برخه پکې لري
اگر اینا به صورت داوطلبانه و مسئول و با عزت
که دوی داوطلبانه مسئول او با عزت راستنه سی بله شک دا واضح کیږي چې موږ څومره تعداد منلای سو کومه کمیټه چې جوړه سوې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو او د ایران د کورنۍ چارو د وزارتونو لخوا جوړه سوې دغه کمیټه به په درو میاشو کې د افغان کډوالو د ستونزو یو طرحه جوړه او بیا به نهایي کړي دغه طرحه به د کډوالو افغانستان او ایران د دولتونو په ګټه وي
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په تهران کې له افغان کډوالو سره کتلي او ویلي چې د کډوالو ابرومندانه اصولي او تدریجي راستنېدل د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د کډوالو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې ایراني چارواکو ته وړاندې کړي چې د حل لپاره به لازم اقدامات وشي بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې باید حکومت په پراختیایي پروګرامونو کې ساکال هم د کډوالو اړتیاوې په پام کې ونیسي په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد هم له ایران څخه د افغان کډوالو پر تدریجي راستنېدو ټینګار کوي خو وایي راستنېدونکو ته باید ځینې اسانتیاوې رامنځته شي
د راستنیدونکو لپاره برخی یا په ځانګړې توګه سیمه په پام کې ونیول شي د سرپنا یا د ښوونې او روزنې لوړ زده کړو کارموندنې او معیشتي پروګرامونو لارې ستر پراختیایي پروګرامونه چې وشي کولی دا زمینه مساعده کړي چې راستنه شوي کسان تر ستنېدو وروسته په خپل هیواد کې پاتې شي
اوسمهال شاوخوا 2,200,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري او یا هم هیڅ اسناد نه لري په ایران کې میشتي د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم افغانان جلا وطن او کډوال دي ډېر ځلې دغه هیوادونه کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه استعمالوي خو څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له دې دواړو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو ته هڅې جدي کړي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي رډو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یا ازادي رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. په روان خبرونه کې وړاندې د جلال آباد خنړی پیښې څخه یوې کورنۍ ته چې څلور جنازې وروړل شوې دي، تاسو ته معلومات درکو. زموږ خبریال دغه کلی ته ورغلی دی چې څلور جنازې په یو وخت یوه کورنۍ ته وروړل شوې دي. د هغوی حال یې اخیستی دی او د هغوی له ماشومانو سره زموږ خبریال غږېدلی دی. خو اوس په خوست ته مخه کړو. د خوست موزیم چارواکي وایي چې دغه موزیم مناسبه ودانۍ نه لري او د دې موزیم ډیری لرغوني آثار د زیان منولو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دې موزیم کې تر باختري دورې پورې لرغوني آثار شته، خو د دې آثارو د مسلکي او فني ساتنې لپاره تر اوسه کوم اساسي کار نه دی شوی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سې شنبه پر ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی آزادۍ راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنی دولو ګواښ سره مخامخ دي.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 300 تاریخي آثار او لسی صنایع موجود دي. موږ د لرګي په المارایو کې ځای په ځای کړی دي، نو دغه تعمیر د آثار یا لسی صنایع د پوره نه دی جوړ شوی. نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات او فرهنګ نه چې موږ ته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسې او موږ ته تعمیر جوړ کړي.
د مدني ټولنې غړی انور زاهد وایي کچیر په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي، نو د آثارو د ساتنې ترڅنګ به په سیلانیانو کې هم ډیروالی راشي.
که د خوست موزیم په پنی او مسلکي ډول جوړ شي، لیولوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لری دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي، او له بل پلوه به د موزیم سیلانیان او مستفیدین هم زیات شي.
آزاد خبریال محمد زمان نظری وای دا چې په افغانستان کې رسنې او ټکنالوژي اوږده سابقه نه لري، نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چاپی رسنې ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري.
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیز برخه کې دومره خو قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب وکړو. نو کچیر ته موږ 500 کال مخکې یو رسنیز برخه یا مجله یا جریده ولرو، کچیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي او دلته به خوندي وساتل شي، اوسنی خلک او راتلونکي خلک دغه آرشیف څخه زما په نظر خسته پد کړای شي.
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوست میشتو ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګوري ترڅو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهنې کتابونه مجلې او هغه چې دې په کورن لري د خوست موزیم ته راوړي ترڅو د خوست موزیم آرشیف بډای شي.
دی یادونه ورده په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف ترڅنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغونی آثار پکې لیدل شوي دي. په تیرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنی شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیولانا سری لننګرهار لیکي لولسم شغواړو چې زموږ د ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامالی کې دایښ په نورستان کې نشته کچیرته امنیتی ستونزې پیدا کړي، خلک به پاسون وکړي او همداسې به مخاوني سي لکه څنګه چې په واما کې خلکو د طالبانو مخنی ولیدا. قدرت الله داوری لکجکی څخلی کې زموږ په ولسوالی کې مکتب یو دی او ماشومان ډیر دي. د پهونې لراسته غواړو چې دغه سنځره ته هواره کړی. جاوید له ورزګان لیکي دلته دایښ نشته. نقیب الله بهار د سنگین ولسوالی لیکي د سنگین ولسوالی دومره خواره شو چې ما سل لیکونه دروازول یو مهم نه خبر کړي. حضرت محمد حیدری لیکي په هلمند کې د دایښ او طالبانو جګړه د حکومت په ګټه ده. بصیر خان لزابل لیکي پارغنداب کې پاکستانی طالبان زیات شوي دي، دلته داعش نشته. عبدالمالک نوري لارغستان لیکي د داعش جنگ خارجي لوبه ده. میرویس افغان له هلمند لیکي داعش په کجکی ولسوالی کې شته، په دې کې شک نشته. او حکیم الله له کجکی ولسوالی لیکي داعش ټول سلفیان دي، د امام اعظم د مذهب خلاف دي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې د جلال آباد یو کلی ته ورزو. هغه کلی ته چې د شنبه په ورځ چې کله په جلال آباد کې چاودنه د کابل بانک مخې ته وشوه، د همدغه کلي د یوې کورنۍ څلور تنه یو ځای ووشل شول او د دوی جنازې دغه یو کلي ته ورغلې. د دغه کلي له ماشومانو سره زموږ خبریال شخېدلی دی. د دغه کلي حال یې اخیستی دی، هدیرې ته ورغلی دی او په دې اړه په تفصیل تاسو ته معلومات درکوو. په روانه خپرونه کې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، یو شمېر بهرني مطالب هم لرو. خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې، لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ملي امنیت شورا سلاحکار او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ کې د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکې پنج شنبه او جمعې ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې ورځو کې د وژل شوو کسانو لپاره ختمونه او دعاګانې وکړي. د غور په شارک ولسوالۍ کې درې تنه د سارایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شارک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بند محکوم کړل. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدف وایي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د هیواد اقتصاد ته 6.1 میلیارد ډالر زیان اوښتی او دا رقم ممکن په روان کال کې 2 برابره زیات شي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لورې ته استولې دي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبي شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه 2 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 15 میلیونو ډالر پورې ورسیږي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وایي چې ډیر ژر به د کرکټ د ملي ټیم کپتان معرفي سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کپتان د معرفي کولو لپاره ګمارل سوي کمیټې په جدي توګه کار پیل کړی دی. د ښاغلي هوتک په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې کوم لوبغاړی به کپتان سي. د 1901 کال په ورستیو کې محمد نبی د دې ټیم کپتان ټاکل شوی و چې د دوشنبه په ورځ استعفا ورکړه. ټاکل شوی ده چې وانی میچ په ورستی کې د انجنونو د بوکسینګ لوبي اپیل سي. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مرسیال حمید الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې مسابقو هدف د انجنونو د ملي ټیم او بهرنوي سیالي لپاره غوړ لوبغاړي ټاکل دي. نو موري زیاته کړه چې دغه سیالي د مرکز او د کابل د لویدي زونونو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د شاغلی حمیدی په خبره تر دې دمه 13 لوبغاړي د انجنونو د بوکسینګ په منتخب ټیم کې لوبي کوي او په میدان وردګ ولایت کې د فوتبال غوړ لیگ سیالي نن اپیل سي. د دې ولایت ورزشي امیر عین الله حقبین ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالوي هدف د ځون لپاره د غوړ لوپاړو او ټیم ټاکل دي. نوموړي ویل چې په دې سیالوي کې د مرکز او ولسوالۍ لس ټیمونو ګډون کړی دی. د شاغلی حقبین په خبره د دې سیالوي ګټونکو ټیم به د افغانستان د ځونونو په سیالوي کې د میدان وردګو استازي توپ کوي. شاغلی حقبین زیاته کړه چې دغه سیالوي به 8 اونۍ دوام وکړي چې هر ورځ به یو لوبه ترسره کیږي. د خبرونو پای
سید کمال شریف او چې له سپورتي تازه خبرونو یې خبر کړی. د جلال آباد له خنړی پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت ورپل شوې. د شنبه په ورځ په جلال آباد کې وی چاودنې د کابل بانک مخې ته پولیسکونو ملکیان ووشل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د شیبې ولسوالۍ وکلي ته څلور جنازې یو ځای ورسېدې. دې کلي ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او راپور یې راکوي.
ګوریک د خوی ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خنړی پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ورول شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یو اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبه په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته 2 ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چیرته چې څلور جنازې په یو وخت ورول شوې وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوري کلی ته راغله چې هغه سلور واړه جنازي دوه زما ورونو چې یو می زومو او د دوه ورونو یو هفته مخکې په یوشتم د عمل د دوی ودونه او په نهشتم تاریخ باندې دوی په شهادت پور رسیدل. دریم کس چې په دیو کې شهید شوی هغه زما باجو او هم می د ترزوی وو. او سلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل وو او هغه هم زمون خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشر وو.
نو کله چې دغه سلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا سلور جنازې زمونږ د کورو تخکته شوي دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسرو چا سرونه شکول او چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هیڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو ده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما وراره شو د دغه پلار معذوره دی. د خپله مدرسه کې وو. مدرسې نه بعد بیا مکتب کې هم داخل کړو. مکتب نه چې څنګه فارغه شوم دا دولسم نه نو دی اکاډمۍ ته لاړ. دا دویمه میاشتې وه چلته وو هم تللی وو. دې زمونږ د خپلوانو ودونو هغې ته پاره څه دغه کول زه به ښار ته لاړ شم. او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو. نو کور یې هم داسې ډېر کمزوری ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري وو او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو. نور پلار یې معیوبه دی دغه نشته. نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان.
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قرباني شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي.
هغه تللی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مسد وغورځوم. هغه چې څنګه تللی دی د بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کړو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد لار مم راځي او سناسه به راوړي. هغه بس جنازه یې ننوتله.
د ګوری کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمې اوښکې تویولې. یو ماشومه چې د پلار غمې په سترګو کې لورایه ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل. لار قبر ده نور څوک مشته سرپرس
نه
نو حکومت نه څوک واري
نه پلاس چا شهید کوله دا دربطه برباد شي.
نو می عبد الوهاب پلا نو می عبد الرحمن او پلا می شهید شوه ده او دا واړ واړ خورغان می رورغان دا یتیمان مال پاشي پاتشي دي اور نور اس چاره نه لرم.
نه یوازې د ګوری کلی کورنۍ د ویر پټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازینی سرپرستان وو او سترګې ورته غړېدلې.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی نن د هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه. د دې وینا جزئیات زموږ د همکار ذبیح الله شفق په راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تیر ورځ پاکستان ته راغلی د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایه او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی او په دې لړ کې ډېرې زیانونه ګاللې دي. دا په تیرو نهه کلونو کې پاکستان ته د چین د ولس مشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هېواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولس مشر د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې همدا راز وویل چې هېواد یې د سولي یا سیاله ټولو هېوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولس مشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، ولس مشر او د پوځ له لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربېره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هېواد کې د 6.5 میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړ چې ډېری برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هېواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزې په ختمولو ولګول شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولس مشر سفر او په دې هېواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هېواد د ضعیف او مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. دا ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو، د مصر مسله. نن د مصر بیا محکمې د دې هېواد لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي په 2012 میلادي کال کې د اعتراض کوونکو د وژلو په تړاو په یو شمېر تورنو په 6 کاله بند محکوم کړ. نوموړی نږدې 3 کاله مخکې د مصر لومړنی منتخب ولسمشر شو او لږ وخت وروسته د پوځ لخوا له واک لرې شو. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انت خاور.
کله چې قاضي احمد صبری یوسف د محکمې حکم اورو، نو محمد مرسي او د اخوان المسلمین 12 نور مشان په وسپنیزو پنجو کې د محکمې په وړاندې ودرول شوي وو. په دوی کې البلتاجی او حسام العریان هم شامل وو. د محکمې پریکړه د مصر له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله. د کوم تورونو له کبله چې دا کسان محکوم شوي دي، په هغې کې تاوتریخوالی، تختونې، شکنجه او د 2012 میلادي کال د اعتراضونو پر مهال د اعتراض کوونکو د وژنې په ارتباط تورونه شامل دي. له دې کسانو څخه د قتل تورونه لرې شوي چې د مرګ سزا له ځانه سره لري. د محکمې له پریکړې وروسته د مرسي په شمول په محکمه کې ولاړو د اخوان المسلمین تورونو مشانو د 4 ګوتو پورته کولو سره د الله اکبر نارې پورته کړې. دا لومړی ځل دی چې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي خلاف محکمه حکم صادروي. محمد مرسي وایي د حکومت پر ضد په 2013 کال کې دغه وخت پوځي قومندان عبدالفتاح السیسی چې اوس د مصر ولسمشر دی کودتا کړې او دا متحد دی چې دا پوځي کودتا به ناکاموي. امیر درا چې د مرسي په حکومت کې وزیر و او اوس په استانبول کې دی، په یو بیان کې ویلي د مرسي محاکمه په عدالت مسخره ده. د دراش په وینا د محاکمه د حکومت تر کنټرول لاندې او د هغوی په خوښه شوې ده او په اړه یې هیڅ ډول شواهد نشته. د ځینو تورونو وکیلانو ویلي دوی به د استناف وخت نه وکړي. د مرسي د حکومت پر ضد لپراخو اعتراضونو وروسته سیسی چې هغه وخت د پوز مشرو نوموړی له واک لري کړ او له هغې راهیسې د اخوان المسلمین د ډلې پر ضد چې دا یو تروریستي شبکه بولي سخت اقدامات کړي. په دې اقداماتو کې ډله ییزې محاکمې هم شاملې دي او په ډله ییزه توګه د اخوان المسلمین پر یو شمېر فعالانو د اعدام حکمونه شوي چې د نړیوالو لخوا پرې انتقاد شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي دا ډول درنو سزاګانو د مصر د قضایي ادارو د خپلواکۍ په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. د سیاسي علومو یو پروفیسور حسن نفا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي عادي مصریانو د مرسي او مبارک د محاکمو ترمنځ توپیر وکوت. د نوموړي په وینا خلک په دې اړه چې ګوندې د محاکمې عادلانه وي ډاډمن نه دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم د خبرونې وخت را ورسېد او تاسو کولی سي خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونې لالارې واوري. البته د یادونې د چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو، راځي سره وایو.
زه ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیکا ولایت خرن څخه چې دلته د منډی کنډو غار مو د ټول حکومت والا د شکایت مناوره د کیږي. دلته یو تاریخي ونه وا استدار ونه وا تاریخي تلور 1500 کاله عامه لور دایمي والی دا زموږ شکایت مناوره د کیږي. دلته مو تیار لسیا چولی د فرښتې لرګي دا ټول صحیح دي. حکومت زموږ شکایت نه اورېدکېږي. هلته چې ویل چې بس درته وایي چې دا خبره مه کوئ، شکایت مو نه اورېدکېږي. بخښنه غواړم. السلام علیکم. ولسوالۍ څه خبره کوم، زموږ حکومت موږ ته مخته خبر نه و را کړی، پنځه شپږ میاشتې تر مخ موږ ته خبر نه و را کړی. زموږ دوه دوه جریبه یا درې درې جریبه ځمکې د بزګرو تریا کړې وه، هغه حکومت زموږ تریاک مات کړه. موږ د دولت سره دا غواړو چې زموږ سره کوم مرستې وکړي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت تشهید اساس ته ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ تریاک ټول حکومت را مات کړله. پیسې اگر د په ولایت په هغه ځای کې مشران کار یا زموږ تریاک ټول را مات کړله. موږ یو جیب جریب ځکه د هغه مطالعه کړې وه، هغه ټول خلکو را مات کړله، حکومت را مات کړله. موږ دا د دغه د چا څه وکړو.
زه حاجي داد محمد د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې یم. زما خواهش ده چې دغه اشرف غني باید زموږ په افغانستان کې صلح راولي او زموږ په افغانستان کې ظلمونه ونیسي او شان ارزانه شي او باید ټول مسلمانان سره اتفاق شي. او دا حکومت زموږ خواهش دا ده چې باید موږ د دې خپل کومک نه غواړو چې له موږ سره کومک وکړي. دې موږ ته د خپل افغانستان نه پرېږدي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم چې افغانان چې کوم کښتونه د کوکنارو کرلي دي نو دغه د دوی هستي او نیستي ده. نو حکومت اول وارې د دوا پر وپاشل او بیا چې کله د اصول وخت را ورسېدی بیا مات کړه. که چېرې ولسمشر غني د مسلمانانو مالي بدني تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي. وسلام.
هلو، زه د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ څخه ظاهر جان هلالي خبره کوم. وروره، دا یو هفته در مخه یو داسې ناورین سیلاب راغی چې د خلکو زراعتي ځمکې او د خلکو سرایونه ولړول. نو مؤسساتونو یو کومک کړی و چې پرون راغلی و د چورې ولسوالۍ ته د تړلو دروازو و شاته سره وبېچل سلو. خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. د هغه زور واکانو، د هغه وروره ټوپکسلارانو، دغو خلکو وروره، هغه پیشنه زورواکان چې دي، مشران چې دي، ځانونه خانان ورته وایي، نور ورته وایي، د هغو سره وبېچل. خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د جرایي رئیس څخه دغه غواړو چې وروره د دې زورواکو مخکې ونیسي. که یې ونه نیسي، خوار غریب اوس پر دې آریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواک همدي وي. نو موږ بله لار نه لرو. ټوپک ته به لاس کوو. موږ د حکومت څخه ناامیده یو. موږ وروره د حکومت څخه هېڅ خواهش بیا نه غواړو، دغه کوو. نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی. والي هېڅ سر نه خلاصوي. موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمالم احسان الله صدیقی دی. زما د کندهار څخه دا پیغام ورته ثبت کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته. مرسته کړه چې هغه مدیران دي هلو راڅخه واخلي. زما د ټولو معلمانو اکثر معلمانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري، ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دي د نورو خارجو څخه. که څه کتابچې وي، که نرس نور څه وي، یا غوړي وي، یا بسکوټ وي، ډېر اخلي.
السلام علیکم. خوشحال ما د وردګ ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله را غوښتنه لرم چې دوی د دفاع په وزارت باندې لهجې مانجې پرېږدي. دغه د وزیر دفاع تعین کړي. دا ډېر یو مهم پوسټ ده. د دفاع وزارت داسې یو معنی لري یو هېواد ته لکه د انسان د ملا تیر. انسان چې د ملا تیر لږ در اخوا ضعیفه شي یا یو څه مشکل پیدا کړي، دا ډېر ډېر تاوان لري. هېڅ هم نه وي. زه دوی نه دا غوښتنه کوم چې زر تر زر ځان سره د مخې د وزیر دفاع تعین کړي چې دا د اردو هر څه خپل نظام هر څه برابر شي. وسلام.
سلام علیکم. صدیق الله عبیدی له ایمان ولایت څخه ما دا اړیکه نیولې ده. بلا مکتبو کې سمپورن ولایت شان نه لرو.
هندوستان ولایت نه محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم. ولسی جرګې وکیلانو نه زما دا هیله ده چې الله رب العزت حاضر او ناظر وګڼی کوم معاملی او قوم پرستۍ نه پرته مسلکي او امانتدار شخص ته د هېواد ملي ګټو په خاطر مثبت رایه ورکړي. او قوم پرسته ته هیڅ اړتیا نشته ځکه چې موږ او تاسو مسلمانان یو او د یو خاورې افغانان یو او ټول افغانان مسؤلیت لرو چې خپل خاورې ترقی او ثبات ته په یو نظر کار وکړو هغه نظر چې شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته وفادار نظر وي
زه د کندهار د ولایت ماروت ولسوالۍ د کاریز کلي څخه محمد حسن دکاندار دا فریاد لرم چې د معروف سړک ته ومشته را جوړ سي غواړم موږ ډیر لارې سخت سخت دي مټران و رودونه وسی موږ ډیر دي بس دا خبر دی لکه
د زابل ولایت خبره کوم زه یو مخوچ مالدار خبره کوم د خدای په لحاظ ورم مالونه غرق تباه او برباد شو وچکالی ده د کوچانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې می جو ورو تور شه ونه سي د وی غړې بل غړې څخه پورې نه ځنه ورسره یو نه ټیم تیرې کوم ځواکونه سي د پرامبر سي کوم پولیسي دا غش کوم تک ورو سي د کوچانو هم تکان کوي هم یې ولي هم په می وټه کان کوي موږ دا هله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او نو په معلومه په دغه کار نه لریم السلام
دغه پر خوندې باندې د ولکتا جوړ کړ چې 50 کاله یې نه سلويش کاله باندې باندې او باندې نه په څنګه واټ چې کندهار ولایت په شولې ولې د پنځوایې ولې سوالي چې پاغه کې په یو بمبار کې ول سفر شهیدان شینیان او خځې او سنډوري او ځوانان یې وسوځل او بل په وچ باخت کې د شولې کوټ وسرته د ویان چې ورچته فلته بمبار او سپینزو شپته نه فره کوشنان او شیدې حالت شهیدان هغه غوړ ای چا ونه کې اوس پرې وی پر خوندې باندې دا نن میاشه تقریبا رخیږي پر هغه چې باندې خبرې روانې دي کرو او کوشنان او لویان باندې ولې نه کې و سلام په مخه مشه
سلام دې ته خوګرنور هر ولایت د خوګرنور سره څخه دا پیغام کړم د مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کوم معلومانو مقرري چې د فرات امتحان د لارې نه کیږي د کی دواجتو او رابطو کسان زیات مقرريږي موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي چې معلمان مقرر کړي او بل ولسمشر محمد اشرف غنی دا سویلي چې موږ د لسم پاس نه مقررو د لسم پال د مونږ سره مقرر کی خو چې به احساس وي د احساس نه وي د خپل ملک سره احساس ولري خپل ملک په توګه د لسم پال شتري چې د وکاله د ریکاله وظیفه کړي مفته وظیفه نو ولې متاسفانه چې هغه سړي هغه ته نو پیشنهاد ورکړل شوی خو هغه مقرري کی نه ولې چې رابطه نه لري واسطه نه لري پیسې نه لري والسلام
الو السلام علیکم تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالینا ولسمشر صاحب ته دا خوښه ده چې د موږ د کوچانو مالداری ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی یو خو پاکستان کې پوزیانه پرې دی په ځینی څلور واره موږ نه له جوړوړنګو ډیرن کار شټوله بمبار شوی بل خو په افغانستان کې ورس تر بل او آبادی روانه ده هر ځای هر کونج کې خلکو نیالګي کې نه ولې دي د مالدارو مخم نستا د میدان ولایت او به سده ورسوالۍ چې دا څوار لس کاله کې چې درندې ښړې روانې دي او اشرف غنی صاحب خپل په خبر ده چې دا ښړې اوس ویل هغه مرزوب لوا او چې ځاني او مالی طرفات یو خو بل خواته وا او خپل خوښ نه داد چې موږ ته وزنینه برابره کې کني موږ ته په اخر را درکړي مسلمانۍ د ګور د افغانستان د هر چا مسولې دا خو نه کار چې یو خر کې نه چې ورته چې ورغه ګول را د لاس کړی چې خپل پیسې ګټه د خارج مملکتونه وسلام
سلام علیکم زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ د بسنزور الجزخه تاسو سره په تماس کیم موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل طالبانو فلاس کې وسم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک مې ساتلای
زه عبدالوارث روحانی د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د سیمه سیدم کیم زه د ولسمشر غنی څخه دا هیله لرم رشوت او سود او زنا او غلا د افغانستان کې منع شي کوم کسانو چې د څلور کارونو شریعت خلاف وکړه هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسي زما پیغام دی ولسمشر غنی ته ورسیږي وسلام
بلیا زه د هلمند د ولایت په جګړه د ولسوالۍ خبر کوم زما پیغام دا دی مزل ته د کجکی ولسوالۍ د بیسیم خدي چې دی دې کمزورې دې زه غواړم چې دا پاله سي او ضرورې سي یو مې ښکار کې دوی مې چې بیا بندي بس ما پیغام سلام علي
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چشمول فالی څخه خبر کوم. ما د حکومت څخه دا ویل او ارزو ده چې موږ سړک ته خرخوړې سودا تر وښې پر ډېر خراب دی. زه له کوم سپیکر ورته وایم چې سلام ته.
زه د روزګان ولایت ګزار ول سوالی څخه سرباز ته زحمت کوم. موږ په سوالی کې ډېر وخت کې چې مشکلات دي. موږ ول سوالی ته نه یو حت راځي، نه یو بل مشر راځي، نه یو شی راځي چې راځي. دا ولسوالی معلومات یو شی غواړي نه غواړي، دا پولیسو معلومات یو شی تل درې چې زه پولیس یم، ما څه نیم ماش ګرځي نیم دی اخر نیم ماته راکړي او خدمت کوم. پنځه کاله کېږي چې زه په دغه ولسوالۍ کښې زه خدمت کوم. زه وایي پای اجرا کوم، دی ماته وایي ته وو ستا ماش دا قدر کړي څنګه دی، د دې پلار لږ د دې پلار ډېر دی، د پلار د یوې میاشتې د دوه میاشتو دوره کوي، بیا چې داسې یوې میاشتې وګرځي یوې میاشتې ته راکړي بل پلار په یوې میاشتې په د مالي پولیسو د شپږ نیم زره پیشي دی نیم ځینې ګرځې نیم ورکوي، بعضې ته دوه دوه زره ورکوي. باید زموږ ولسوالۍ ته یوه حت راکړي، مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلم.
وعلیکم السلام ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اورېدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي نو خبرمنه پای ته رسوو. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسې هره ورځ زنګ وهئ هغه پیغام ثبتونکې دستګاه ده او تاسې کولی سئ پرته له دې چې د چا غږ واورئ خپل پیغام ووایست موږ ته رسېږي. دوستانو تاسو دا هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظرونه زموږ سره او د ازادي راډیو د ټولو اورېدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په سیمه کې سوي دي او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به یې کیدای سي د نورو سیمو ستونزو ته د هواري زمینه برابره سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سترګو د جانان کې زما کړې جهانونه دي وا دخله دنیا زوږې ستا د دنیا نه. سترګو د جانان کې زما کړې جهانونه دي وا دخله دنیا زوږې ستا د دنیا نه. دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر. سیم د سخیانو د شومان گدان وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا سترګو د جانان ته زما کولی جهانونه دي وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا. سترګو د جانان ته زما کولی جهانونه دي وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا. زی فغور دنا د
دمینی پنوم غاڑما زیپ غرور درنا دمینی پنوم غاڑما زیپ غرور درنا دمینی پنوم غاڑما زیپ غرور درنا دمینی پنوم غاڑا ستا د ویر وا ویلان یم وا دخله دنیا زوګه ستا د دنیا زملنګ دی نیاز ستا د ویر وا ویلان یم وا دخله دنیا زوګه ستا د دنیا یم سترګو دی جانان کې زما کولی جهانو ندی وا دخله دنیا زوګه ستا د دنیا یم سترګو دی جانان کې زما کولی جهانو